په افغانستان کې د سهار ته بجې شوې. السلام علیکم. په یوه بلې خبرونه کې مو زنوریاس نوري هرکلای کوم. و په ریښتیا د بشري حقوقو د اعتبار نړیوال سازمان اندېښنه وښوده چې د افغانستان په جګړه کې کې لوري ښایي د غچ اخیستنې له مخې د خلکو وژنو ته مخه کړي.
Unfortunately there's a long history
لبا ده مرغه د افغانستان په جګړه کې د غچ اخیستنې لپاره د وزنو نورو تجاوزونو او د سیمو د جبري تخلي اوګدا سابقه سته.
د غزنی والي غوراپورونو ته په اشاره چې وایي وسلوال طالبان د غزنی خار تر څنډو پورې رسیدلې. د غزنی خار اوسیدونکو ته د امنیت ډاډ ورکوي.
نشاتنه نوتلې ده. نشاتنه نوتلې سي په هر ځای کې امنیتي قواوسته کمربند شهر جوړ دی.
نن د جولای 18 د وګړو نړیواله ورځ د افغانستان د احصایې ملي اداره د نفوس د زیاتوالي خبر ورکوي. خو د افغانستان د عامه روغتیا وزارت هم د لا زیاتوالي د مخنیوي لپاره ځینې پروګرامونه لري.
موږ پلاننګ پروګرامونه لرو چې فاصله په ولادتو منځ کې راشي او عموما غم د مور او ماشوم د روغتیا په خاطر.
افغان ولسمشر او د افغانستان د اطلاعات او فرهنګ وزارت د پښتو ادبیاتو د ناول او کیسه لیکونکي نصیر احمد احمدی مړینه د پښتو ادب لپاره ستره ځای وبلله.
د خاغلی احمدی مړینه د پښتو ادب او په ځانګړي توګه د ناول لیکنې په برخه کې یو لوی ځای ده.
د خبرونه په دوهمه نیمه کې د ازادي رادیو دوهونی خبرونه تاند څنګه او حقیقت څه دی مهروي. خولم رئیس تاسو پام راګرځو د افغانستان او نړۍ د سات مهمو خبرونو ته. په پیل کې د څو مهمو خبرونو اثر لیکونه. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړی استازي زلمی خلیلزاد وایي د سولې د هڅو په ترڅ کې قطر ته رسیدلی چې افغان دولت او طالبان یو سیاسي جوړجاړي ته وهڅوي. سپینه مانی وایي د امریکا د متحدو ایالتونو ولسمشر جو بایدن به د جرمني له صدر اعظم انګلا مرکل سره د نارت ستریم دوه په نوم د ګازو د نلیکې په باب خبرې وکړي. د ارجنټاین د فوټبال ټیم د برازیل ټیم ته یو د سفر په مقابل کې ماتې ورکړه او د کوپا امریکا جام اتلولي خپله کړه. د خبرونو تفصیل. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړی استازي زلمی خلیلزاد وایي د سولې د هڅو په ترڅ کې قطر ته رسیدلی چې افغان دولت او طالبان یو سیاسي جوړجاړي ته وهڅوي. ښاغلي خلیلزاد پرون په یو ټویټ کې ویلي د افغانستان لانجه هغه څه چې د امریکا ولسمشر جو بایدن ویلي یوازې د خبرو اترو له لارې حل کېدای شي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت پرون په یو خبر پاڼه کې ویلي چې ښاغلی خلیلزاد به په دې سفر کې چې د جمعې په ورځ پیل کړی د قطر تر څنګ پاکستان او ازبکستان ته هم لاړ شي. د خبر پانل له مخې دا د افغانستان د سولې له پروسې د واشنگتن د روان ملاتړ یوه برخه بلل کېږي. خلیلزاد دغه راز ویلي د افغانستان له ټولو اړخونو سیمه ییزو او نړیوالو شریکانو سره کار کوي چې د جګړې ختمولو لارې چارې پیدا کړي. د خبر پانل له مخې خلیلزاد به په تاشکند کې د ازبکستان په کوربتوب د سیمه ییز اتصال په اړه په یوه نړیوال کنفرانس کې هم برخه واخلي. د افغانستان حکومت وایي د دې وخت را رسیدلی چې طالبان د خلکو له عام وژنې لاس واخلي او د سولې خبرو ته ستان نشي. د جمهوري ریاست مرستیال ویان محمد امیری پرون شنبه په دې اړه رسنیو ته په یوه استولي پیغام کې وویل
د افغانستان حکومت د سولې لپاره ټول عملی ګامونه اخیستي او تل د خبرو اترو میز ته حاضر دی. اوس د دې وخت دی چې طالبان له جګړو او تاوتریخوالي او د خلکو له عام وژنې لاس واخلي او په صادقانه ډول د خبرو اترو میز ته حاضر شي.
تر دې مخکې په دوحه کې د افغان دولت د مرکزي پلاوي وی غړي فوزي کوفي ازادي راډیو ته ویلو چې د سولې روانې خبرې کافي ګړندې نه دي. دا په داسې حال کې ده چې جګړو او تاوتریخوالي په افغانستان کې زور اخیستی او تقریبا هر ورځ ولسوالیو د لاس پلاس کېدو خبرونه ورکول کېږي. افغان ولسمشر اشرف غني د ناول او کیسه لیکونکي نصیر احمد احمدی پر مړینې خواشینی وښوده. ولسمشر د جمهوری ریاست په ویلا مکه ویلی نصیر احمد احمدی د پښتو ژبې د بډاینې او په ځانګړي ډول د پښتو ناول لیکنې په برخه کې د قدر وړ هلې ځلې وکړي او ډیر ګټور ناولونه لیکلې دي. احمدی چې په 1350 لمریز کال د غزنی ولایت په قرباغ ولسوالۍ کې زیږیدلی پرونی د ناروغي له کبله سا ورکړه. د افغانستان د اطلاعات او فرهنګ وزارت ویان صابر مومند ځوان ناول او کیسه لیکونکي نصیر احمد احمدی مړینه د ادبیاتو په ډګر کې یو لوی ځای وبلله.
د خاغلی احمدی مړینه د پښتو ادب او په ځانګړي توګه د ناول لیکنې په برخه کې یو لوی ځای ده. د اطلاعات او فرهنګ وزارت د ارواخاد نصیر احمد د مړینې په تړاو د کورنۍ او دوستانو ته د جمیل صبر غوښتنه کوي.
د ښاغلی احمدی 15 کتابونه چاپ شوي چې 15 ناولونه نور لنډې کیسې یا د ادب پوهنې د نورو څانګو اړوند موضوعات دی. خبرونه لازم دی راډیو اوري. سپینه مانی وای د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر جو بایدن به د جرمني صدر اعظم انګلا مرکل سره د نارت استریم 2 په نوم د غازو د نن لیک په باب خبرې وکړې. په پام کې ده دواړه مشران را روانه پنشن بی یعنی د جولای میاشتې په 15 سره وګوري. د سپینه مانی وای د جین ساکی په واشنگتن کې په یو خبري کانفرنس کې وویل
It certainly will be a part of the discussion.
یقیناً چې د نارت استریم 2 نن لیک موضوع به هم د دواړو مشرانو په بحثونو کې شامل وي. په دې اړه د ولسمشر بایدن لیدلوري نه دی بدل شوی. هغه دا چې دا یو بده معامله وه او نړیوال مسایل پکې دخیل دي. دا چې دا کتنه به څنګه وي زه وړاندوینه نسم کولای.
د امریکا متحده ایالاتونو د نارت ستریم 2 په نوم د غازو د لیک د پروژې مخالفت کړی او ویلي دی چې د واشنگتن د اروپایي شریکانو دا پروژه په ګټه نه ده. دغه لیک چې د بالټیک سمندرګي په تل کې هم تیریږي د روسي طبیعي غاز جرمني ته لیږدوي. د وو نور مړول مندل کیرو سره د امریکا د متحده ایالاتونو په فلوریدا ایالت کې دی ودانې د نړیدو په پیښه کې د مړو شمیر شپږتیاته امپورته شو. تر پرون شنبه پورې 30 کسان لا هم د تریتم شو په لس کې شاملو. د دغه دولس پولیسي ودانې یو برخه دوی ونی وړاندې ل مخکنی خبرداري پرته ونړلید چې تر اوسه علت نه دی معلوم. چارواکو د نورو کسانو د مندل لپاره د ژورنی عملیات څو ورځې مخکې ودرول. او د ارجنټاین د فوټبال ټیم د برازیل ټیم ته یو د سفر په مقابل کې ماته ورکړه او د کوپا امریکا جام اتلولي خپل کړه. ټاکل شوی د اروپا د ملتونو جام د فوټبال لوبه یا فاینل مسابقه نن شپه د ایتالیا او انګلستان ترمنځ وشي. دغه مسابقه نن شپه د کابل په وخت 11:30 د لندن په ویمبلی سټډیوم کې کیږي. خبرونه ملازدی رادو واوریدل کدا او زین نور راپو خبرونه بغړی بیا هم ولولې دی. ازادي رادو په پانه کې شته پته مو د ازادي رادو ټکای اورګ یا ازادي رادو ټکای کام. د خبرونه پته برخه بیا هم زنور یاس نور د خپل تخنیک همکار شفیق یار په مرسته وړاندې کوم. ولازو د خبرونه لومړی موضوع ته د بشری حقوقو د څارنې نړیوال سازمان اندېښنه لري چې د افغانستان په جګړه کې ښکېل لوري ښایي د غچ اخیستنې له مخې د خلکو او وژنو ته مخه کړي. دا اندېښنه داسې مهال خول کېږي چې په افغانستان کې لمه میاشتې راهیسې د ولسوالیو د لاس په لاس کېدو خبرونه زیات ورکول کېږي. بلخوا په ګڼو ولایتونو کې د پخوانیو جهادي قمندانانو یا هم نورو زورورو کسانو تر مشرۍ لاندې په سلګونو کسانو وسلې پورته کړي دي. د افغانستان دفاع وزارت بیا د وسلوالو طالبانو په وړاندې مبارزه کې پاتونوالو رول مهم بولي. نور په دې راپور کې
د بشري حقوقو د څار نړیوال سازمان یا هیومن رائټس واچ د غچ اخیستنې په نیت د وژنو په اړه داسې وخت اندېښنه شي چې په افغانستان کې د جګړو شدت او د ولسوالیو لاس په لاس کېدل زیات شوي دي. دغه سازمان د آسیا د برخې مرستیال مشر پاتریشیا ګاسمن ل آزادی رادیو سره په خبرو کې وویل په خو هم دغه ډول وژنې او نور سرغړونې د طالبانو او هغو ملیشا ډلو لخوا سوي چې ل یو بل څخه سیمې لاندې کولې.
Unfortunately, there's a long history of retaliatory
له بده مرغه د افغانستان په جګړه کې د غچ اخیستنې لپاره د وزنو نورو تجاوزونو او د سیمو د جبري تخلي اوږده سابقه سته. په خو په ځینو مواردو کې دغه اعمال د طالبان لخوا پر ځینو سیمو د ولکې تر ټینګولو وروسته سوي. په نور مواردو کې دا کار د هغو ملیشو لخوا سوي چې له طالبانو یې ځینې سیمې بیرته نیولې. دوی هلته ملکی کسان مجازات کړي دي. دا ډول زور زیاتای او د غچ اخیستنې اعمال ډیر خطرناک دي چې ځینې مهال د ډلایزو ظالمانه کړنو سبب کیږي. اوس چې په افغانستان کې ولسوالۍ لاس پلاس کیږي نړیواله ټولنه ډیر متوجه اوسي.
په هرات، نورستان، بغلان، کندوز، فاریاب، سمنګان، بلخ، جوزجان، تخار، پروان، ننګرهار، خوست، پکتیکا، پکتیا، هلمند، اورزګان، زابل، غور او نور ولایتونو کې د ولسی پاتونوالو په نامه د سلګونو کسانو د وسلوال کېدو راپورونه ورکول سوي دي. د اندیشنو ته چې د وسلوالو طالبانو ترڅنګ د پاتونوالو ځینې غړي هم شایي په ځینو سرغړونو کې ښکېل وبلل سي د دفاع وزارت مرستیال ویان فواد امان ازادي رادیو ته وویل.
امروز در چارچوب بسیج مردمی در حمایت
نن سبا د افغانستان د امنیتی او دفاعي ځواکونو د ملاتړ لپاره د ولسی پاتنوالو په چوکاټ کې ګڼو کسان وسله اخیسته ده. دا هغه کسان دي چې له طالبانو کرکه لري او نه غواړي چې د طالبانو تور رژیم پر افغانستان بیا وکمن سي. د دوی هدف د خلکو خوندیتوب، د امنیتی دفاعي ځواکونو ملاتړ او د طالبانو نابودي ده. دوی د افغانستان ملاتړ او دفاع دغه راز د خلکو د ځان او مال ساتنې پرته بل هدف نه لري.
په ګڼو ولایتونو کې د امنیتي او دفاعي ځواکونو ترڅنګ ولسی پاڅونوال هم په پوځي عملیاتو کې برخه لري. بلخوا حکومت وسلول طالبان تورن کړي چې د ځینو سیمو او ولسوالیو د نیولو پر مهال یې ملکیتونو ته هم زیان اړولی او د خلکو کورونه یې د سپر په توګه کارولی دي. د ولسمشر د ستراتیژیکو او عامه اړیکو د دفتر مشر وحید عمر پرون په خپل فیسبوک پاڼه کې لیکلی، طالب فقط پر سوځول سوی ولسوالۍ، پر ړنګ سوی مکتب او د تهدید او تخویف لاره پر بیوزلو حاکمیت لري. د زیاته کړې د تاکتیکی پرمختګ خو ستراتیژیک ناکامي ده. تیرو دوو میاشتو دا ثابته کړې چې طالب په دې خاوره کې اوږد ژوند نه لري. د افغانستان د بشري حقونو خپلواک کمیسیون د جمعې په ورځ په یوه ټویټ کې ویلي، د افغانستان د جګړې اصلي قربانیان عام خلک دي. کشکیل لوري په ځانګړي ډول طالبان د خلکو غوښتنې او حقونو ته درناوی کوي، باید جګړه بنده کړي. افغانستان چې د کورنۍ جګړې ترخه تجربه لري، لا هم له وسلو او مهماتو پاک سوی نه دی او متخاصمې ډلې یا په حکومت یا په مخالف جهت یا هم تر خپلې ولکې لاندې سیمو کې واک او ځواک لري. د افغانستان د مشرانو جرګې غړو دوی اونۍ مخکې د وسلولو طالبانو پر خلاف د ولسی پاڅونونو ملاتړ وکړ، خو د نورو ستونزو د مخنیوي لپاره یې د قانون په چوکاټ کې د دغو پاڅونونو پر تنظیم یې ټینګار وکړ. بلخوا د ولسی جرګې رئیس میر رحمان رحماني درې اونۍ مخکې ویلي و چې په راتلونکي کې به د حکومت لخوا د ولسی پاڅونونو مدیریت ګران کار وي. په افغانستان کې د بهرنیو ځواکونو عمومي قمندان جنرال سکاټ میلر څو ورځې مخکې خبریالانو ته ویلي وو، د افغانستان له امنیتي او دفاعي ځواکونو سره د پاڅونوالو ملګري کېدل ښایي افغانستان د داخلي جګړو خواته ټیل وهي. د افغانستان دفاع وزارت وایي دا چې وضعیت استراري دی، د وسلولو طالبانو پر خلاف د دغو پاڅونوالو مبارزه ګټوره ده چې وروسته به په امنیتي او دفاعي ځواکونو کې د دغو وسلولو پر ادغام غور وسي.
د غرازی غزنی یو شمیر اوسیدونکي وای د دې ویرشته چې وسلوال طالبان بیا د ښار ته ننوځي. د غزنی یو شمیر اوسیدونکو ازادي راډیو ته ویل ښار امنیتي کمربندونه مات شوي او طالبان د ښار څنډو پورې رسیدلي، خو د غزنی چارواکي بیا وایي نه هم د ښار کمربندي پوستو سقوط کړی او نه هم طالبان ښار ته نږدې شوي دي. نور په دې راپور کې
د غزنی ښار ځینې اوسیدونکي وایي چې وسلوالو طالبانو په تیرو درې ورځو جګړو کې د ښار امنیتي کمربند مات کړی او اوس د ښار څنډو ته رسیدلی دي. دوی وایي طالبانو د امیر محمد کلا، پل حیدر آباد، ځنګل باغ، توحید آباد، حسن آباد، کډوالو ښارګوټی، بکاول، لشماکو او ځینو نورو سیمو امنیتي پوستې سقوط کړي او جګړې د ښار پیڅکو ته رسیدلې دي. دوی د ښار دغه وضعیت اندېښمن یاد کړی او ډیری دوکانونه د شنبه په ورځ لغن می ورسته ښار ته د وسلوالو طالبانو د ننوتلو او برید کولو د ویرې لامل تړل سوي دي. خو د غزنی چارواکي بیا وایي چې نه هم د ښار کمربندي پوستې سقوط سوي او نه هم طالبان بان خارته نګدي سوي دي. د غزنی والی محمد داود لغمانی ازادي راډیو ته وویل د طالبانو لپاره دا سخت ده چې خارته به داخلي کی او یا به غزنی سقوط کوي. نو موري ازادي راډیو ته وویل دلته د بیلابیلو امنیتی ځواکونو کندکونه او قطعی موجود دي.
وروره نشاطنه نوتل دي، نشاطنه نوتلای سي پر ځای کې امنیتی کوابسته کمربند شهر جوړ دی او یو ځای مې کې تکان کې د دوه سخت خبره نه د امنیتی کواب ځان ورسي.
دا په داسې حال کې ده چې ډیری وخت د سپوک او درنو وسلو غږونه د ښار په څنډو کې اوریدل کیږي. سیمایزو چارواکو او وسلوالو طالبانو تر اوسه پورې د مرکزوب لپاره رسنیو ته څه نه دی ویلي. که سیمایزه اداره په غزنی ښار کې د کامل امنیت ډاډ ورکوي، خو د غزنی ولایت ولایتي شورا هم ښار ته جګړه رسیدلې بولي. د یادې شورا مرستیال مشر امان الله کامرانی ازادي راډیو ته وویل جګړه ښار ته ننوتون کې ده، که مرکزی دولت ورته پاملرنه ونه کړي دلته به امنیتي ستونزې رامنځته سي.
طالبانو مخ و خار سره واړه او د خار کمربندی پوسټي هم څوک سوي اوس په لن جنگ په توحید آباد او حیدرآباد او لیسې صنایع کې روان ده. مرکزی دولت توجه نه کوي، د غزنی اداره نشي کولای چې غزنی کنټرول کړي او یا امنیت ونیسي.
وسلوال طالبان د تیر 2013 کال د اگست میاشتې په لسمه نیټه هم غزنی ښار ته ننوتلي و چې څونو وسلوالو طالبانو امنیتي سرتیرو او ولسی وګړو ته په مرکزو بلاوختو سره دغه جګړه له څلور ورځو وروسته د طالبانو په مات سره پای ته ورسیده.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
د سهار اته بجې او 14 دقیقې دی او سم د افغانستان په اړه نړیوالو ورځپاڼو ته کتنه کوو.
میل آنلاین خبرونه په روسي غاڼه کې لیاو شمیر هغو افغان سرتیرو سره خبري کړي چې څه موده وړاندې خپل ټپي ملګری تاجکستان ته لیږدولي وو. د خبرونه په لیکنه دا سرتیری وروسته تر دې تخت ته اړ شول چې سرحدي سیمه کې پر طالبانو جګړه وکړه. له تاجکستان سره په سرحدي سیمه کې د افغانستان د یو شمیر نورو ولایتونو په څیر وروسته تر دې جګړو زور واخیست چې امریکایي او ناتو ځواکونو له افغانستان د خپل ټولو سرتیرو استل اعلان کړل. خبرونه لیکي تمه دا و چې افغان دولت او طالبان به یو جوړجاړي ته سره ورسیږي. خو د مطلب لیکوال وایي دوه کې بین الافغاني خبرې له خان سره مخامخ شوه او اوس طالبان له پوزي لارې د بریا فکر کوي. په مطلب کې راغلي تاجکستان ته اوختي سرتیری بیرته افغانستان ته راغلي او اوس په کابل کې وی اډې کې اوسېږي او دند ته د بیرته ورتګ شی به شماري. د سرتیرو میل آنلاین ته ویلي دوی نه غوښتل تاجکستان ته واوړي، خو په خبره یې کله چې قومندانانو میدان پریښود دوی هم د کار ته اړ شول. پولیټیکو خبرونه بیا لیکلي چې له افغانستانه د امریکایي ځواکونو په وتلو د امریکا د ولسمشر جو بایدن ټول سترګې افغان هوایي ځواکونو ته دي. خبرونه لیکي امریکا نه یوازې خپل پوځیان باسي، بلکې زرګونه هغه تخنیکی قراردادیان هم بیرته ستنوي چې خراب شوی هلیکپټر یې جوړولې. د خبرونه په لیکنه اوس به دغه تخنیکی متخصصان لری واټنه د انټرنیټ په وسیله د خرابو هلیکپټرو د جوړولو چارې افغان متخصصانو ته ورخی چې دا یو ستونزمنه چاره ده. مطلب کې راغلی د 2500 امریکایي سرتیرو پرتله د دغو قراردادیانو وتل پر هوایي ځواک ناوړه اغیز کوي، ځکه که دوی نوي او خراب هلیکپټر جوړ نه کړي هوایي ځواک به د تجهیزاتو له کمښت سره مخامخ شي. د مطلب په یو برخه کې د امریکا د دفاع وزارت د چارواکو هغو خبرو ته اشاره شوې چې ویلي دي افغان هوایي ځواک دا ورتیا لري چې د طالبانو د پرمختګ مخه ونیسي. خو له دې سره سره پر دې اندېښنه ښودل شوې چې که افغان ځواکونه د هلیکاپټرو جوړولو ته په کور دننه انجینران ونه لري چارې یې سختې دای شي.
ازادي رادیو اوري نن د جولای ولسمه د وګړو نړیواله ورځ ده. که څه هم د افغانستان د وګړو دقیق شمیر معلوم نه دی، خو د افغانستان د سیاسي ملي اداره اټکل کوي چې د هیواد د وګړو شمیر به اوس 3 میلیونه 600 زره تنه وي. بل خو د افغانستان د عامه روغتیا وزارت وایي د نفوس د لا زیاتوالي د مخنیوي لپاره ځینې پروګرامونه لري. د جولای ولسمه د وګړو نړیواله ورځ داسې مهال منزل کیږي چې په افغانستان کې ډیری وګړي د بیوزلۍ تر کرښې لاندې ژوند کوي. نور په دې رپورت کې
د بیوزلۍ تر کرښې لاندې ژوند دا مور لخپل او اولادونو سره د کابل ښار په چنډه کې په اوکرای کو کې ژوند کوي. د دې زوی د افغانستان د ملي پوز پولیسو کې د جګړې پر مهال وبشل شو. صدیق وايي وکاله د زوی د مرګ کې د خمړې نه دی لیدلې.
کار میکو خو د زوی غم ناروغ کړم، ولکه افغاني قرضدار يم. لا ټولې پیسې مې د زوی مړی پیسې ورکی کړی دي. چا براته یو ټوټه غوخه په یو خلته کې واچوله او ویل به چې دا د زوی د بدن غوخه ده. ما زوی وکاله په اردو کیو اوس د خوراک ډوډۍ نه لرم. که کومه وچ ډوډۍ پیدا سي اولادونه می خوړي. زه خدای ته صبر کوم.
صدیقه چلو بیل ابلو ناروغي او کړيږي خود خپل کور کرایو اولادونه ته دیوي مړی ډوډۍ پیدا کول لپاره د نور خلکو په کورونه کې کار کوي. د هیواد په اوسنۍ او ناسمو شرایطو کې په میندو کې د زیګون پر مهال د وقفې په پام کې نیول او په پر لپسې ډول د ماشومان زیګون په ډیر شمیر کورنیو کې بلجی دستون زده. د افغانستان د عامه روغتیا وزارت وای د دې ستونزې د هواري یوازینۍ لار د زیګون پر مهال د وقفې په نظر کې نیول دي تر څو د وګړو د ډیریدو مخه ونیول شي. د دې وزارت په باور د نفوس بې دریغه زیاتوالی زیاتې ستونزې لکه د بېوزلۍ زیاتوالی، د نفوس ناسم مدیریت، د خوندي خوراکي توکو نشتوالی، د څښاک اوبو کمښت او د چاپیریال ککړتیا رامنځته کوي. د عامې روغتیا وزارت د روغتیایي معلوماتو د ارزونې او څار برخې مشر سید عطاالله سیدزی:
نفوس خو زیاتوالی او اقتصاد سره نښتی دي. نفوس زیاتوالی سره باید منابع هم زیات، که منابع اقتصاد نه زیات نفوس تعلق لري د عرضه خدماتو سره بیا ډایرکت تاثیر لري. خو د عامې روغتیا وزارت موږ فیملی پلاننګ پروګرامونه لرو چې فاصله په ولادتو منځ کې راشي، عموما هغه هم د مور او ماشوم د روغتیا په خاطر.
د دې وزارت د معلوماتو له مخې اوس مهال په افغانستان کې په اوسط ډول هر مېرمن له 5 تر 6 ماشومانو زیږوي چې د دې وزارت په وینا دا یو لوړ شمیر دی. د افغانستان د عامې روغتیا وزارت وړاندوینه کوي که د افغانستان نفوس مدیریت نشي تر راتلونکي دې شکلونو پر به دغه هیواد نفوس دوه برابر شي. د افغانستان د احصایي ملي ادارې د وروستیو خبرو شو معلوماتو له مخې د افغانستان نفوس به د 1400 مریض کال تر پایه 3.6 میلیونو ته ورسیږي. د دې ادارې د معلوماتو پر بنسټ په دې شمیر کې 50% نارینه او پاتې نورې ښځینه دي. د افغانستان د احصایي ملي ادارې ویان درو بنا شهابي:
نفوس کشور د سال 13
ل 1400 نویوم کال را په دې خو د افغانستان نفوس تقریبا 2.9 دخی او لاندوینه هم همداده چې پراتلونکي کال کې 2.9 نفوس زیات سي
میلیون نفر افزایش پیدا کده.
خو یو شمیر په هند په هیواد کې د نفوس زیاتوالي ته په بل نظر ګوري. اقتصادي کارپوه شعیب ابراهیم وای: که نفوس سم مدیریت شي په هیواد کې اقتصادي وده رامنځته کیږي.
په هیواد کې نفوس بل شکه مهمه رول لوبوي او د اقتصادي نگاهه دې باندې دوه نظر دي. کچېره نفوس وړتیا ولري، هنر ولري او د کار زمينه ورته برابرې، همدغه نفوس د تولید لوړولو ډیر لوی باعث ګرځي. کومه چین او هندستان ته وګورو، همغه نفوس د شکار کې تولید لوړي او په نړۍ کې مقام ترلاسه کوي. کچېره امکانات برابر نه دي د روزلو، د زده کړو او د هنرونو د زده کړې، نو همدغه نفوس بیا اقتصاد باندې فشار جوړي.
د ملګرو ملتونو د وګړو صندوق هر کال په نړۍ کې د وګړو د نړیوالې ورځې پر رسیدو سره یو شعار ټاکي. دغه صندوق تیر کال د ورځ پونجونو پانګونې په نوم منځله. د افغانستان د عامې روغتیا وزارت او د روغتیا نړیوال سازمان د وروستیو معلوماتو له مخې اوس مهال په افغانستان کې 40% هغه نجونې چې عمرونه له 14 کلونو کم دي واده کیږي، چې د خپل د بیباک نفوس د زیاتېدو لامل کیږي. د دوی په باور د دې بیباک نفوس د مخنیوي لپاره باید د نجونو د زده کړو په برخه کې پانګونه زیاته شي تر څو له وخت مخکې د ودونو په اړه ورته لازم عامه پوهاوی وي.
ازادي رادیو د خپل تلیفون لارې واوري. د ازادي رادیو اپ په انډراید یا آی او اس سیستمونو کې ښکته کړئ او لاروانو حالاتو ځان خبر کړئ.
وړاندې د خبرونې په دوهمه نیمه کې د ازادي رادیو دوه ونیزې خبرونې مهیروي تاند څنګه او حقیقت څه دی. د افغانستان ولسمشر اشرف غنی د اطلاعات او فرهنګ وزارت او نور ادیبانو د ناول او کیسه لیکونکي نصیر احمد احمدی پر مړینې خواشینی او خود احمدی چې 40 کلنو پرونی په کابل کې د ناروغۍ له کبله له دې نړۍ سترګې پټې کړې. صالح محمد صالح په دې راپورټ کې د ښاغلي احمدی فعالیتونو ته کتنه کړې ده.
نصیر احمد احمدی چې په ناول او کیسه لیکلو کې د ځنګړي سبق خاوند وو، د خپل قلم په واسطه د ملت د ویښولو هڅه کوله، خو په خپل پرون په ابدي خوب بیده سو. ارواشاد احمدی د ارواشاد فتح الله احمدی زوی و چې په 1453 مریض کال د غزنی ولایت د قرباغ ولسوالۍ په ملک غلام رسول کلا کې د نړۍ ته سترګې پرانستې وې. زده کړې په غزنی، کابل، پېښور او نورو ځایونو کې خورې ورې کړې وې. د نصیر احمد احمدی شاوخوا 15 کتابونه چاپ سوي چې 15 یې ناولونه، نور یې لنډې کیسې یا د ادب پوهنې او ټولنیزو مسایلو د نورو څانګو اړوند موضوعات دي. د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی تیره شپه په یو اعلامیه کې د پښتو ناول لیکنې په برخه کې د نصیر احمد احمدی هڅې ستایلې او ویلې دي. نوموړي په خپلو لیکنو کې لوستونکي تعادل، منځلاریتوب او د افغانستان پرمختګ ته بلل. مړینه یې پښتو ادب ته لویه ضایعه ده. د افغانستان د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت هم د نصیر احمد احمدی پر مړینه خواشینی ښوولې ده. د دغه وزارت ویان صابر مومند ازادي راډیو ته وویل:
په خورا خواشینۍ سره مو خبر ترلاسه کړ چې د پښتو ژبې ناول لیکونکي او په ناول لیکنه کې د جلا سبک لیکوال، هنری لیکوال نصیر احمد احمدی لدی فانی نړۍ څخه سترګې پټې کړې دي. د ښاغلي احمدی مړینه د پښتو ادب او په ځانګړي توګه د ناول لیکنې په برخه کې یو لوی ځای ده. د اطلاعات او فرهنګ وزارت د ارواښاد نصیر احمد د مړینې په تړاو د کورنۍ او دوستانو ته د جمیل صبر غوښتنه کوي او ارواښاد ته د څښتن تعالی له درباره د فردوس جنت هیله کوي.
نصیر احمد احمدی د ناول، کیسو او نورو لیکنو ترڅنګ په ټولنیزو شبکو کې پر ټولنیزو ستونزو هم لیکنې کولې او خلک یې یووالی او اصلاح ته رابلل. نصیر احمد احمدی په ناول او کیسه لیکلو کې د ځانګړي سبک خاوند و. په ځانګړي ډول د صحنو، ځایونو او اشخاصو په انځورونه کې خاص مهارت درلود. ژبه یې هم ساده او هم فهمه وه. د لنډو کیسو، ناولونو او ژباړو ترڅنګ درې کتابونه د کاتب هزاره، موسی شفیق او محمد هاشم میوندوال ژوندلیکونه دي چې په ادبي سبک لیکلي دي. تر ټولو مشهور ناول یې بغدادي پیر نومیږي چې پر ځینو تاریخي واقعیتونو ولاړ لیکل سوی ناول دی او څو نورو ژبو ته هم ژباړل سوی دی. لومړنی کتاب یې سړی سیلی نومیږي چې د لنډو کیسو ټولګه ده او تر ټولو تازه کتاب یې د غنی زالو نومیږي چې دا هم ناول دی او تیره میاشت په ننګرهار کې مومند خپرندویه ټولنې چاپ کړی دی. ارواښاد احمدی کلونه مخکې خپله یوه کیسه راته لوستلې وه.
اولاد کارغه پتنګ درک انگازې خورې کړې، کاخ کاخ کاخ، بیرته یې وزرې ولړزېدې، په خپلو ژیړو پښو یې د بدن زور واچاوه، له تیرې پرخې پورته شو، لاندې یې په دره کې د ولاړو خلکو پر سر یو دوه دورې وخوړې او د یوې ونې په یوه چاخ کېناست. کاخ کاخ کاخ، ولاړو خلکو سترګې ور واړولې، یوه تیږې ته لاس کړ، کارغه واروت خو بیرته لنډ را وګرځېد او یوه لویه تیږه یې د ناست لپاره غوره کړه. داسې ښکارېده چې په خوړ کې د خوسا غوښې له بوی نه تمه نښته. وروسته یې وطن منډه کړه، ځای په ځای ودرېد، په بیړه یې مور خلاص کړ او په دره کې د کانګو او استفراق غږ پورته شو. خلکو یو بل ته وکتل، ټولو خپلې لونګۍ تر پزو تاو کړې وې او په سترګو کې له خواشنۍ سره کرکه پرته وه. وروسته د درې په پورتني سر کې د وړو تیګو د ښویېدو غږ پورته شو. د خلکو غړۍ اوږدې شوې. یوه سړی منډې راوهلې، پټکۍ په غاړه کې ولول پروت و او سپینه ګیره یې باد یوې خواته اړولې وه. کله چې ډلې ته راورسېد، ځای په ځای ودرېد، بیا یې څو لړزانده ګامونه واخیستل او لوڅو پښو یې د خوړ په سپینو وړو تیګو د وینو سر ټاپونه پرېښودل. بوډا د یو پړ مخې پراته سړي سر ته ودرېد، لینګي ولړزېدل او کله چې خوار ځنګنونه په تیګو ولګېدل، د څو شنو مچانو بنګای پورته شو. د بوډا چاودي او نرۍ ګوتې د سړي پر اوږه ولګېدې. هغه یې ستونې سغ راواړاوه، په ځیر ځیر یې ورته وکتل. د هغه تور او ګار ګوتې ویښته سپېره وو، مخ یې شین او پړسېدلی ښکارېده او لوڅې تورې سترګې له ژېړو مېږیانو ډکې وې. بوډا یوه شېبه هغه ته وکتل، بیا په پراته سړي ور پرېووت. د هغه مخ یې په ښکلولو ښکلولو لوند کړ او په تنګه دره کې یوه تېره کوکه تاو راتاو شوه. آزویا آزویا
پښتو ادبیاتو د ناول او کیسه لیکونکي نصیر احمد احمدی فعالیتونو ته انکتنه. و نصیر احمد احمدی پرون لدی دنیا استرګي پټې کړې. افغان ولسمشر او د افغانستان د اطلاعات او فرهنګ وزارت د نوموړي مړینه د پښتو ادبیاتو لپاره یو لوی ضایع وبلله. په همدې سره د خبرونې دوهمې نیمایي ته ورسېدو. وړاندې د خبرونې په دوهمه نیمایي کې د تاندې څنګه او حقیقت څه دی ازادي راډیو دوه اونیزې خبرونې مه هېروي. خو اوس اته نیمې بجې شو، یو ځل بیا پام وکړئ د څو مهمو خبرونو سر لیکونو ته. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړی استازي زلمی خلیل زاد وایي د سولې د هڅو په ترڅ کې قطر ته رسیدلی چې افغان دولت او طالبان یو سیاسي جوړجاړي ته وهڅوي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په یو خبره کړې خبر پاڼه کې ویلي چې ښاغلی خلیل زاد به د قطر تر څنګ د غراز پاکستان او ازبکستان ته هم لاړ شي. د افغانستان حکومت وحید دی وخت را رسیدلی چې طالبان د خلکو له عام وژنې لاس واخلي او د سولې خبرو ته ستانه شي. دا خبره د جمهوري ریاست مرستیال وایان محمد امیری پرون شنبه رسنیو ته په یو استولی پیغام کې کړی ده. افغان ولسمشر اشرف غنی د ناول او کیسه لیکونکي نصیر احمد احمدی پر مړینې خواشینی و. خود د جمهوری ریاست لخوا په خبره شوی خبر پړنه کې ویل شوی نصیر احمد احمدی د پښتو ژبې د بډاینې او په ځانګړي ډول د پښتو ناول لیکنې په برخه کې د قدر وړ اهل زلې وکړي او ډیر ګټول ناولونه لیکلي دي. ښاغلی احمدی پرون په کابل کې ساور کړ. سپینه مانی وی د امریکا متحده ایالاتونو ولسمشر جو بایدن به د جرمنی له صدر اعظم انګلا مرکل سره د نارت ستریم دوم په نوم د ګازو د نلیک په باب خبري وکړي. په پام کې د دواړو مشران د روانه پنشن بی په ورځ سره وګوري. د ولسو نورو مړو له موندل کېدو سره د امریکا د متحده ایالاتونو په فلوریدا ایالت کې د یوې ودانۍ د نړېدو په پیښه کې د مړو شمیر شپږاتیا ته پورته شو. تر پرون شنبه پورې د تلوي کسان لا هم د تریتم شو په لیست کې حسابو. او د ارجنټاین د فوټبال ټیم د برازیل ټیم ته یو د سفر په مقابل کې ماته ورکړاو. د کوپا امریکا جام اتلولي خپل کړه. د راستکل شوی چې د اروپا د ملتونو جام د فوټبال فایلوبه نن شپه د ایتالیا او انګلستان ترمنځ وشي. دا لوبه د کابل په وخت 11:30 د لندن په ویمبلی استادیوم کې پیلېږي. کوم غوښتي وي د نورو خبرونو تفصیل به هم لوستل شي. د ازادي راډیو په پاڼه کې شته. پته مو د ازادي راډیو ټکی اورګیا ازادي راډیو ټکی کام. لکه څنګه چې مخکې مو ویل خبرونه دا برخه مو دو اونیزو خبرونو ته ځانګړې شوې. مخکې لدې چې د حقیقت څه دی اونیز خبرونه واوري په موکړې تاندې څنګه ته
د ځوانانو خبرونه. سلام. د کورونا او کرانتین له وجې یو ځل بیا د تحصیلي ادارو دروازې تړل شوي او محصلان یې مجبور کړي چې خپل درسونه په انلاین ډول تعقیب کړي. په دې خپرونه کې به واورئ چې د لومړني کرانتین په پرتله په اوسني کرانتین کې انلاین درسونه څنګه روان دي. په دې اړه محصلان او د لوړو زده کړو وزارت څه وایي؟
مزه په دې نه کې چې تیر ځله موږ په همدې ور سره بحث وو چې پی ډی ایف کتابونه خوارې او څوک لري.
زه په افغانستان کې د انلاین زده کړو دغه باندې ته ډیر خوشبینه یم.
محصل استاد مباستم بلد هستن و میدانن که چگونه سیستم استفاده موثر کنن.
د کورونا د درېمې څپې له راتګ سره په افغانستان کې د پوهنتونونو دروازې تړل شوي او محصلان اړ شوي چې خپل درسونه آنلاین تعقیب کړي. د کورونا د لومړۍ څپې په راتګ سره هم پوهنتونونه وتړل شول چې تر ډېره محصلان له درسونو لرې پاتې شول. دا چې مخکې تر دې په افغانستان کې آنلاین زده کړو ارزښت نه درلود او سیستمونه نه و ورته جوړ شوي، ځکه خو د کورونا په راتګ سره د افغانستان تحصیلي موسسې د آنلاین زده کړو په برخه کې له ستونزو سره مخ دي. د افغانستان دولتي او خصوصي پوهنتونونه د انلاین زده کړو لپاره مختلف سیستمونه کاروي او ځینې خو یې یوازې د درس نوټونه د ټولنیزو شبکو یا ایمیل له لارې له محصلانو سره شریکوي او محصلانو ته د دې مجال نه وي چې پوښتنه وکړي. د یو دولتي پوهنتون محصل اظهار نیازی وایي استادې کتابونه او پی ډی ایف نوټونه ورلیږي خو ډېر کم محصلان بیا دغو نوټونو او کتابونو ته لاسرسی لري.
په یو ور زیاتې مثلا یو کتاب راولېږي دا زده کوي هغه سې مزه په دی نه کوي سې تېر ځله مونږ په همدې ور سره بحث وو سي پی ډي ایف کتابونه خوار یو څوک لري مال زه خپله موبایل کې یو زر پی ډي ایف کتابونه لرم خو دا رقم نه زده کېږي چیرې حضوري وو چیرې آنلاین سې نه څوک تشریح ورکي او نه سر پ خلاص کی او بل کورنۍ دندم دوی ورکی د آنلاین درسونو لواجه خو مونږ سیم کې یو 50 نه پاره 50 کلاس 12-15 پورې داسې علاقان یا انجونې دي چې هغوی انټرنیټ ته لاسرسی لري ځکه نور د لرې ولایتو دي هغه داسې ولایتونه دي چې کله دوی لاړ سي هلته بیخي آنتن کار نه کوي دوی په میاشتو اپلانی بیا ته مونږ ورسره اړیکه نه لرو دی حال احوال هغه خلق سیدی هغوی بیا تیر سمسټرو کې هم دوی څه مشکله مو ځکه چې اسې آنلاین درسونه ویلو هغوی ته بیا د آنلاین درسونو مرې ورکېدي او دوی ته نه وي.
د پکتیا پوهنتون محصل عصمت الله ځلان ستانکزی وایي د کارانتین په مهال باید داسې فرصتونه برابر شي چې محصلان خپل درسونه آنلاین ووایي ځکه نوموړی وایي چې د تیر کارانتین له ختمېدو وروسته هغه درسونه چې پاتې وو استادانو ډېره توجه ورته ونه کړه.
استادان دی هڅوي چې محصلینو ته چپرونه برابر کی استادونو ورته برابر کی ویډیوګان ورته برابر کی مونږ له تیر کارانتین نه دا تجربه لرو چې مونږ هغه درسونه چې ځای سوي ولې مونږ نو څو کولای شي هغه کلاسونه واخلو هغه مونږ ته بیرته کور نسول بس څنګه ورغلو یا امتحان ورکړی یا کورم سول هغه استادانو چې لږ د مسؤلیت احساسی کا ډیر په بیړه په چټکو ګړندې توګه بس له سره واړول او مونږ د ساده ما ګټه د خاصه ګټه نه ترې اخیسته کدا چې استادان حالت په اضافي وختو کې کلاسونه واخلي ویډیوګان ورته برابر کی دغه څه ټوټه کې په نظر کې ونی شي نو خای هغه وخت د مونږ طلب سوي د ځای سوي هغه به بیرته کور شي.
د لوړو زده کړو وزارت ویان حامد عبیدی وایي دولتي او خصوصي پوهنتونونو هڅه کړې چې د کارانتین په محل خپل درسي بهیر روان وساتي خو هغه پوهنتونونه چې دا کار نه دی کړی د هغوی تحصیلي خدمات نه حسابيږي.
بعض از نهادهای تحصیلات عالی بخصوص نهادهای تحصیلات عالی دولتی
د لوړو زده کړو په ځانګړي توګه دولتي بنسټونو د ایچ ال ایم ایس له سیستم څخه چې د لوړو زده کړو وزارت جوړ کړی کار ترې اخلي او همدا ډول نور خصوصي پوهنتونونو ځانته ال ایم ایس سیستم جوړ کړی چې له همدې لارې آنلاین درسونه دوام لري. هغه تحصیلي موسسات چې د کارانتین په محال غیر حضوري یا آنلاین درسونه ورکړي تحصیلي خدمات حسابيږي او کله چې حضوري درسونه پیل شي د وخت په تیریدو سره یې محصلان لوړو سیمسترونو ته ارتقا کوي. هغه خصوصي پوهنتونونه چې د کارانتین په محال آنلاین درسونه نه دي ورکړي او د ایچ ال ایم ایس سیستم په سیري ستانډرد تحصیلي خدمات نه درلودل هغوی د فیس اخیستلو حق نه لري او هر کله چې حضوري درسونه پیل شي هغوی کولای شي چې خپل تحصیلي خدمات وړاندې کړي.
اغه څو تنه مشک خدمات تحصیلي خوده راه کنه
د آنلاین زده کړو په اړه د ډیرو محصلانو نظر مثبت نه دی. دوی بیلابیل عوامل یادوي چې آنلاین زده کړې د حضوري زده کړو په نسبت بیا ارزښت ګڼي. خو د یو خصوصي پوهنتون محصل شبیر احمد سلیمی وایي چې دای له آنلاین زده کړو خوښ دی او د ځان لپاره یې ښه تجربه بولي.
د آنلاین زده کړو نه زما تجربه دا ده چې زه په یو شخصي پوهنتون کې په نړیوال اړیکو کې ماسټري وایم او موږ په هفته کې 4 ورځې آنلاین درس وایو او له هغه سره سم په دې جریان کې دا موقع برابرېږي چې موږ پوښتنه وکړو او هغه مټیریل چې د استاد لخوا تیار شوی وي هغه په سکرین را سره شریکیږي او ورسته هغه نقطه په نقطه باندې تشریکی او د دې ترڅنګ په دې کوم شخصي پانتون کې چې زده کړې کوم دوی یو سیستم لري بیا ورسته له درس څخه هغه مټیریلز او کوم سلایډو کې چې کوم درس ترتیب شوی وي هغه او سره له دې ریکارډ د ټول په لمس کې چول کیږي او موږ یې له هغه ځاینه ډاونلوډوو او بیا یې لولو. زما شخصي تجربه ډیره مثبته ده او زه په افغانستان کې د آنلاین زده کړو
دغه باندې ته ډیر خوشبینه یم او دغه لارې چې دی دا تر اکثریت او زوري درسونو نه ز ډیر ښه بولم او مهله د چپراتلونکي کې په دې آنلاین سیستم باندې کار وشي او په افغانستان کې خلک آنلاین زده کړو ته هم لاسرسی ولري او خلک وکولی شي چې لرې لارې زده کړې وکړي، ځکه که سیستمونه دغسې عیار شي نو واقعیت دغه هغه مؤثره ده او کارآمده لاره ده.
دا په پوهنتون استاد سید رحمان عمران وایي آنلاین زده کړې په ټولو هیوادونو کې دود دي او دلته هم باید داسې سیستمونه ورته جوړ شي چې محصلان ښه استفاده ترې وکړي.
په ټوله کې آنلاین زده کړې چې دي په نړۍ کې یو معمولی زده کړې دي، له دې نه خلک فارغیږي، سندونه ورته ورکول کیږي. یعنی په دې معنی سره چې دغه زده کړه یا آنلاین زده کړه چې دا خپل اغیز او مؤثریت لري، خو دا په دې پورې اړه لري چې محصلین څنګه له دې نه استفاده کوي. که چیرې موږ له دغه آنلاین زده کړو نه د دې لپاره ورته بانی جوړې کړو چې نه کیږي، نو بیا بانی ډېرې زیاتې دي. اما عملاً په نړۍ کې له آنلاین زده کړو نه استفاده کیږي په پراخه کچه، او ورځ په ورځ د دې کچه پراخیږي، ځکه چې اوس یو څوک چې هلته سیم ته لاړ شي ډېر کسان وظیفې لري، نور کارونه لري، دغه ښه ګڼي چې په آنلاین بڼه دغه د خپل درسونه تعقیب کړي. صحیح ده، یوه خبره دا چې آنلاین زده کړې به لږه خواري ډېره غواړي نظر هغه زده کړې ته سي تا ته استاد ولاړ دی او په حضوري ډول زده کړه ترسره کیږي، مګر دا نشو کولای سي وایو چې مختلف موانع دي او آنلاین زده کړو نه کافي استفاده نه کیږي. محصلین باید هڅه وکړي لا ډیر زیار وباسي سي له آنلاین زده کړو نه ښه استفاده وکړي.
که څه هم د افغانستان د عامې روغتیا وزارت د کرنتین موده د زمري اسد میاشتې تر لومړۍ نیټې غځولې، خو بیا هم معلومه نه ده چې له یادې نیټې وروسته به پوهنتونونه پیل شي که نه. اظهار نیازی بیا هیله من دی چې پوهنتونونه پیل شي او په دې خاطر وړاندیز هم لري.
حضوري درسونه که شروع سي خو ډېر به ښه سي، او حضوري درسو لپاره هم دا چې واکسین په محصلینو استادانو باندې اول هغوی ته واکسین ولګول سي، همدا یې طریقه ده. که نه همداسې خو مشکله ده، ځکه سي کرنتین څوک نه مراتوي او دمونږ درسونه دغه ده تقریبا نیم کال نه زیات مونږ وخت ضایع سو. نیم کال دمونږ داسې ضایع سو سي هغه مثلا مونږ به اوس باید څلورم سمستر خلاصوی وای، خو مونږ دا عادت تر اوسه شروع کړی نه ده.
د لوړو زده کړو وزارت ویان حامد عبیدی وایي دوی د تیر په پرتله د کورونا د درېیمې څپې په مهال د آنلاین زده کړو له بهیره خوشحاله دي او په دې هڅه کې دي چې دې برخې ته لا ډېر پام وکړي.
تا به امروز ما تجارب خوب داریم،
تر نن ورځې مو ښې تجربې لرو. په هغو ځایونو کې چې ستونزې وې پام ورته کړی او هڅه مو کړې ده چې حل یې کړو. په همدې خاطر د لوړو زده کړو وزارت د آنلاین زده کړو د سیستم په پیاوړي کولو کار کوي. یوه طرحه مو جوړه کړې چې د الکترونیکي زده کړو ریاست رامنځته شي چې اته څانګې لري او له دې وروسته به ټول غیر حضوري یا آنلاین درسونه همدا ریاست مدیریت کوي. زموږ په باور په اوسني کرنتین کې د لومړنۍ څپې د کرنتین په نسبت آنلاین درسونه ښه روان دي. که څه هم د برق ستونزه ډیره ده، خو هغه ننګونې چې موږ پخوا ورسره مخ وو ډیرې نشته. استاد او محصل په سیستم پوهیږي چې څنګه استفاده ترې وکړي.
محصل استاد مو په سیستم بلد هستن و میدانن که چگونه سیستم استفاده مؤثر کنن.
درنو اوریدونکو، دا و د دې ونې د تاندې څانګې خبرونه چې تاسو ته مو وړاندې کړه. تر بیا ښه وخت ولرئ.
حقیقت څه دی؟
په دې خبرونه کې له چارواکو او سیاستوالو سره له موجوده حقایقو سره پر تړلو مسایلو مخامخ او سپینې خبرې.
جګړه یوازې د خلکو وژل او د سیمو ورانیدل نه دي، بلکې د بیا رغونې مخنیوی هم دی. د افغانستان د کلو پراختیا وزارت اوسمهال ټول هیواد کې د 15.8 میلیارد افغانیو په ارزښت نږدې 15,904 اتیا پراختیایي پروژې لري، خو د دې پروژو په عملي کېدو د جګړې اغېز څه دی؟ حملاً د جګړې له امله څومره رغنیزې پروژې چې کلي او ولسوالۍ ورته اړتیا لري درېدلي، او هغه سیمو کې چې تازه پرې طالبان حاکم شوي د پروژو د عملي کېدو برخلیک څه دی؟ دا او نورې مهمه پوښتنې نن د حقیقت سره خبرونه کې د افغانستان د کلو پراختیا وزارت لمعین خغلی پوپال حبیبي صاحب سره تر بحث لاندې نیسو. موین صاحب خره غلاسه ازادي رادیو ته
سلام تاسو او درنو اوریدونکو ته.
جګړې د کلو پراختیا وزارت پر غنیزو پروژو څومره بدغیس کړي؟
بسم الله الرحمن الرحیم. درس د مخه خو مننه چې دغه وخت کې فرصت راکړل چې د خپل هیوادوالو سره د زموږ د وزارت پرمندګۍ زموږ برنامه او هغه مشکلات چې موږ تر پیښې دغه شریکم دقیقا د جګړه په هر څه تحصیل لري پر غنیزو چارو بیا ډېر زیات تحصیل لري ځکه چې جګړه خو هغه پدیده ده چې موږ تاسو ادارې نتیجه ګورو نتیجه هم د دلی دلی ده زمونږ په اکثره ولسوالیو او ولایتونو کې چې اوس جګړه روانه ده زمونږ پروژې متوقف دي موږ خپل کارونه تقریبا زمینی کړي دي هغه په خاطر باندې چاته یا خو عملا جګړه روانه ده او یا دا چې هغه ساحې چې اوس موقتا د مخالفینو لاس ته لوېدلې دي موږ نشو کولی چې هلته اطمینان حاصل کړو چې ایا زمونږ دغه پرسونل او زمونږ کارونه به مطمئن وي تضمین شته یا نشته. د ټولو مهمه دا ده چې موږ په یو پروژه باندې میلیونونه افغانۍ مصرف وکړو بیا هغوی په ډېر اسانۍ سره تیل پرې واچوي ویسدي یا یو بم ورته کېږدي ونړی نو په دې خاطر باندې دغه تضمین چې نشته نو موږ مجبور استو چې خپل کارونه د یو څه موقت وخت لپاره متوقف کړي دي.
عملا اته ویش ولایتونو کې هغه څه چې د افغانستان د ملي دفاع وزارت وایي جګړه روانه ده یعنی په همدې اته ویش ولایتونو کې غنیزې چارې په ټپه ولاړي
نه ولایتونو کې خو بیا ولسوالیا نشته چې د تقسیمات شته چې کوم ولایت کوم ولسوالۍ کې جګړه ده کوم ولسوالۍ کې جګړه نشته او بیا حتی کلو باندې یعنی په هغه ځای کې چې موږ مشکلې امنیتي ونه لرو هلته موږ کار کوو داسې نه ده چې موږ به په ټول ولایتونو کې هلته جګړې په یو ولسوالۍ کې او موږ نور ولسوالۍ کې چې هلته مشکل امنیتي نشته جګړه نشته هلته موږ خپل کار ودرو یوازې په هغه ساحه کې چې یا مخالفینو لاس ته ولیدلې ده یا هم عملا په کې جګړه روانه ده هغه ساحو کې په کوم ولایت کې کنس ولسوالۍ په دوه ولسوالۍ کې امن وی او سولوی جنگ نی وی اتمنکار کو تو ورسوره کې دا مشکلات لري موږ خپل کار دروله
صحیح مون سه په هغه سیمو کې چې جګړه په دغه تیرو دوه ورستیو میاشتو کې تیزه شوی او چټکه شوی ده څومره پروژو ته زیان رسیدلې ده یا عملن وړاندې وته تاسو اشاره وکړه چې سوځیدلې یا تخریب شوی دي
موږ د دې ارقام پر ټولول کې استو ولې زمنګ دفترونه په ځینو برخو کې چور شوی دي زمنګ په دفتر کې څنګه نیول شوی دی زمنګ دفتر نه مثلا د روسي قضیه د بدغیس و چې طالبان عمل زمنګ دفتر کې د بام نه په خلکو ډز کولې دغه څه چارې شته دی ولې موږ دقیق ارقام پر ټولول کې استو لا تر څنګ دغه ارقام نه دي ټول کړي او هغه مل زده دي چې دغه صحیح تبادل کی زر دیو بلاس تولی کی نمنګ نش کول چې هغه زنه دقیق ارقام راټول کو او تاسو سره شریک
اوس مال د هیواد په کچه څومره پروژې تر کار لاندې دي
موږ په 4400 کال کې تقریبا 40000 تېچوي پروژې لرو چې هغه کې موږ 15500 تمویل کړی دي او 8000 تقریبا د کار لاندې دي او 2300 شاوخوا کې د تکنیک شوی دی په دې کال کې چې تاسو مخکې هم اشاره ورته وکړه د څه د پاسه 15 میلیارد افغانیو په بودیجه باندې چې دې سره تقریبا تر اوسه پورې موږ ولسته څه د پاسه 1 میلیونه کاري ورځې ایجاد کړي دي هغه اساسي هدف په دې د انکشافي برنامو کې زموږ یو دا چې ولسته کار پیدا کړو ولس په کار باندې کړو یعنی دغه پروژو په تطبیق سره موږ زباندی و می دونه کاری ورځ خپل ولست کاری ورځ چې هغه کې پیسې به خستې دي ایجاد کړی دی او دوی کار کوي
طالبانو په روسيو کې دی او سلو اویا ول سوالیو دني ول خبره او کاو عملن لدی پر روسي تاسو یاد کړی ډيري په هغه سیمو کې وي چې په دغه یو سلو اویا ول سوالي ایران غاړلې اوس لدی پر روسي په هغه سیمو کې چې تازه طالبانو نیول ارقام شته چې څومره
مونږ یو مشکل زمونږ همدغه دی چې دغه ول سوالي یو ساحه دوی ډیر وخت پر نش ساتلې نو هغه ارقام هم تغییر خوري مونږ په هڅه کوو چې هغه ساحه چې یو څه مدرجات وصول شي دوی په ولخه کې د هغه ارقام راټول کړو بیا هم د تغییر وړ دي او په ځینو ساحو کې کارمندان د تګ راتګ هم مشکل دي لارم بند دي او مونږ نشو کولای چې اوس دقیق ارقام په دې اړه تاسو سره شریک کولای شي دا ارقام دقیق شاید مونږ تاسو سره شریکو اوس د پاره د ساحو کې جنگ دی او په اکثر ساحو کې جنگ دی نو ارقام دقیق لا تر اوسه نه دی راکول کړی
که جګړه دوام وکړي او پروژې په همدې ډول باندې شو تاسو وړاندې یادونه وکړه ودرېږي بده پایلې به یڅې وي
واضح ده چې پایلې خو یاد دي چې د تاسیساتو نه کیږي جګړه خو تاسو ګورئ چې نګوري او هغه سره تحقیق نشته چې کوم بلډینګ وران کوم کوم وران نه کوم کوم تاسیسات وساتم کوم تاسیسات وران کوم عملا زمنګ تاسو ګورئ چې په کله کې ورانه رامنځته کیږي او کله منفی تاثیر پیدا شي زمنګ په هغه ساحو کې بیا انکشافي پروګرامونه نشو مختوړل هغه ملت واضح دی چې هغه ساحې چې هلته د دوی په ولکه کې راځي هلته قوانین نه مراتېږي او چې قوانین مراد نشي موږ هلته خپل پرسونل یا هغه خپل کارمندان بدون د دنه چې د هغوی امنیت په تضمین شي موږ یې په خطر کې نشو اچولی نو معمولا د خروجي موږ دندنې کوو او په هغه ساحو به تمرکز کوو چې هلته امنیت دی او مشکل نشته قوانین دي او د حکومت تر ولکې لاندې دي
اوس هغه سیمې چې د طالبانو تر کنټرول لاندې دي موین صاحب که د هغوی تر ولکې لاندې په همدې ډول باندې پاتې شي ساسې دغه اوږدمهاله یا په اصطلاح د لنډمهاله او یا د هغه پروژو چې د خلکو لپاره اړینې دي برخلیک به څه
مونږ په دې باره کې مونږ لا تر اوسه دقیق تصمیم نه دی نیولی ولې واضح ده چې په هغه ساحو کې چې مخالفین دي ما مخکې اشاره ورته وکړه چې هلته هیڅ نوه قوانین نشته مونږ به مشکل وي چې هلته خپل کارونه مخته بوزو زما نظر دا دی چې یو عمومي بحث باید په دې باندې مونږ رهبري سره وکړو چې دې سره خبر دا چې هلته چې جنگ دی هلته چې ویرانی ده هلته چې د خدماتو نشتون دی هماغه سره کې دوی حاکم دي او دوی نه پرېږدي چې خدمات ورسیږي نو مونږ به هلته څنګه کار وکړو وضعیت بېخي معلوم ده همغه اوس هم چې هغه ساحب کې چې لیدلی دي ما مخکې اشاره ورته وکړه چې زموږ دفترونه پکې جوړ شوي دي زموږ دفترونه نه دوی پوستې جوړې کړي دي نو هلته به مونږ څنګه کار مخته وړلی شو
صحیح بیل شاکا چې د هر ادارې سره د اے او بی پلان شته دی اوس چې د پروژو په درې دریدل رامنځته کیږي نو حتما د بودیجې د لګښت مسله هم د چکمیږي در حال کې چې د دې یو مهم کار ساسې لخوانه خلکو ته د کار پیدا کولو اوس بدیل پروګرام ورته شته
منګ دل هم منګ بلی باسه کې ډیر کوي استو او امکانات ډیر لرو موږ سره داسې پروژې په ما ساحو کې عملاند کار د پارشته د جمع ورته ترسره نه لرلې منګ ډیزاین شوی تیار پروژې لرو نو کچته تصمیم داسې شو او د وضعیت همداسې دوام وکړو مجبور استو چې هماغه ساحونه چې امنیت پکې نشته جنگ دی پکې هغه ساحونه تمرکز کړل امن ساحو ته وګرځو او دلته خپل کار اضافه کړو
یعنی هغه پروژې چې په نام نو سیمو کې دی بدیل به هغه سیمو ته ورکړل شي چې امن دي بل شکه چې دغه پروژو کې یو مهمه چې د خونځو جوړولو پروژې وي چې د کلیو او پراختیا وزارت تر مستقیم امر لاندې تر سره شوي تر کومه ورسېدل
دغه کار روان دی جریان کې دی هغه کې چې زمونږ یو بودیجې مشکل اند کې پیدا کړو نو هغه ان شاء الله اوس حل شوی دی چې د شوراګانو په واسطه د بيسيګي او مکتبونو جوړيږي یو ډاټا کنیکشن چې په دغه خاطر چې یو څه مالی تخنیکی مشکل هم پیدا کړي او هغه مشکل حل شوی دی نو ان شاء الله به څو ورځې کې به هغه مشکل حل شي او هغه باقي پیسې به زموږ اکاونټ راشي نو هغه به هغه ته به ادامه ورکړو تاسو ته معلومه ده چې موږ دغه مکتبونو برخه په دوه کټګوري باندې شلې ده چې یو اقراض او بل هغه د سودي فند چې دې کې موږ باقي چانې نه پیسې اخلو او د سودي نه پیسې اخستي نو د سودي لا تر اوسه نه ده شروع شوی هغه $50 million پروژه چې و چې شپږ سو مکاتبو په کې هدف لاندې دي نو هغه هم ان شاء الله یو تخنیکی مشکل لري د سعودي سره هغه هم د حل کېدو په جریان کې دی هغه هم شروع شوی او هغه بل مشکل حل شوی دی یوازې اداري پروسیجر پاتې دی هغه پیسې هم چې راغلي ان شاء الله هغه کار شروع کړو
موږ صاحب بیل شکه چې جګړه د کار په کیفیت باندې او همدارول د بیو په لوړېدو باندې اغیز لري اوس د دې لپاره څومره پام شوی دی
پنام نو سیمو کې زمونږ یو مشکل باندې چې د پروژه په تطبیق نه کړی شو یو دا چې البته د مواد رسول دي او بل د غی نظارت دی مونږ زمونږ خو تاسو ته معلومه ای زمونږ پروژې معمولا ډیر متواتر نظارت لري او زمونږ کارمندان ریګولر په تمام شکل باندې غی نظارت کې ګوري د کیفیت او د کمیت په اړه باندې هغه نه لیدنه کوي نو چې کوم ساحه کې نه امنیت جنگ دی او یا مخالفین دي هلته زمونږ سټاف زمونږ پرسونل د پروژو د مراقبت او د دې لپاره نشي تللی نو ما واضح ده چې هلته به کیفیت کم راځي د ده په خاطر چې کیفیت یې خراب نشي او بكيفته یو خدمات موږ باندې په خبردار چې ماتلې کو ترڅو چې هغه سیمه ته دته حکومت حاکم شي او موږ اجازه راکړي چې موږ تکرار نه او مکرران دغه پروژې نه بس دي.
د ملي د سرخان پروژه هم تاسو تطبیق کړئ، یو برخه په توګه باندې تاسو مسول واست، که ما ورسته پښتنه باندې راور غاړم چې په اخره پایله یې سوا
د ویلیج د سرخان برنامه خو لیل الهام خروانه ده، یوازې په ماغه ساحو کې چې جنگ دی غتم یو تکنه شوی ده درېدلې ده، نور مشکل پکې نشته ده، تر اوسه پورې موږ په هغه برنامه کې کوم جدي مشکل نه ده پیدا کړی. موږ هغه برنامه په دوو برخو ویشلې و چې هغه ساحې چې موږ په شوراګانې لرلې تقریبا یو 30 ولسوالۍ وې هغه کې شروع کړې ولا د مخه، او هغه تقریبا دا د څه د پاسه څه کم 1 میلیون کورنۍ ته موږ مواد توزیع کړي دي، او دا بله دوم برخه چې هغه غیر پوشش دي چې هغه ساحې چې موږ شوراګانې پکې نه وې لرلې هغه هم چې اوس شروع کړي دي، هغه کې تقریبا 9600 شوراګانې دي چې تر اوسه پورې موږ 238 شوراګانو کې 2600 فامیلونو ته مواد توزیع کړي دي، او هغه د کوچیانو برخه کې تقریبا 2000 فامیلونو ته موږ مواد توزیع کړي دي. نو ان شاء الله چې هغه خروانه ده هغه کې دومره جدي مشکل نشته، د ولس کار دی، د ولس په واسطه باندې او د ولس په واسطه نظارت کیږي، خروانه ده هغه کې جدي مشکل موږ پیدا کړی.
افغانستان د کلیو او پراختیا وزارت معین ښاغلی پوپل حبیبي صاحب، له تاسو ډیره مننه.
تاسو نه مننه نه مننه.